په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجلس فریبا ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. د کابل د هوا د ککړتیا په اړه هم راپور لرو او د عام روغتیا وزارت اندېښنه به در سره شریکه کړو چې وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایع ډېر شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار امنی قومندان د دې ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وشتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو کار واخیست. خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې ووشت وسله وال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان د خبر نن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
تیر شپه په خورابک ولسوالۍ کې د منانی پوستو باندې او سرحدي کنډک باندې دښمن حمله کړې وه چې په دې امنیت مجلس کې ووشت کسه دښمن جسدونه پر دغه ځای پاتې دي چې په هغه کې د مخالفینو کې چې دي پنجابیان دي، کشمیریان دي، دفګر دي.
ښاغلي تالین خان دغه راز وویل په روانه اونۍ کې د کندهار پر اوو ولسوالیو ارغستان، معروف، شولي کوټ، میانشین، خاکریز او میوند کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنی قمندانۍ د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو جګپوړې چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهارت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت یا داعش سره یو ځای کیږي. د ښاغلي سترت هرت په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډېره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډېره عام خلک وژل کیږي. د رزمي ترکیبي هنرونو یا مکس مارشال آرت ورزشکار حسین سفری د خپل روسي سیال پیتربرګ تر ماتولو وروسته نن افغانستان ته ستون شو. یو شمېر حکومتي چارواکي او د کابل اوسیدونکي د هغه د هرکلي لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. ښاغلي سفری درې ورځې وړاندې په موسکو کې له خپل روسي سیال سره تر درې مرحلو مقابلې وروسته سیالي وګټله. ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی لیس ویلز او یو شمېر نورو چارواکو سفری ته د دې بریا مبارک ویلې. د نوموړي تر اوسه څو د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. حسن روحاني دغه څرګندونې نن تهران ته نږدې د ریل ګاډي د یوې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې وکړې. دغه زیان ایران ته د بهرنیو عوایدو او نه پانګونې له درکه رسېدلی دی. روحاني وویل که هېواد په اقتصادي جګړه کې ښکېل نوی عواید به $200 میلیارد زیات و. متحدي ایالتونو پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه تیر کال وروسته له هغې ولګول چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه ووت. دغو بندیزونو تر ډېره د ایران د تیلو صادرات چې د دې هېواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کېږي په نښه کړې دي. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د هغو قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو څخه کار واخیست چې په وروستیو کې د امریکا د هوایي بریدونو پر ضد یې مظاهرې پیل کړې دي. اعتراض کوونکو د امریکا د هغو هوایي بریدونو پر ضد نن د امریکا پر سفارت هجوم وروړ چې په نتیجه کې د ایران ملاتړې حزب الله ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دفاعي اقداماتو په ترڅ کې 12 دریځې چې په دې مظاهرو کې ګډون کړی وو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یې ایران مسؤول وباله ټپیان شوي دي. د راپورونو لمخې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفیر او د غراز د سفارت کارکونکو له سفارت انتقال شوی رو تاسو خبري اجانس د خبر د عراق د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پټاګه شوی ورکړی. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس راپور لمخې د سفارت د هاتې دروازه ماته شوی او انګلته د مظاهره کوونکو له نوتو سره د دزو غونه هم اوریدل شوی دی. په ویډیوي تصویرونو کې لیدل کیږي چې مظاهره کوونکو د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. د غراز په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د سفارت د ودانۍ څخه د اورنو لمبې خیژي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي وو چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د یکشنبې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله څخه دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو وغندې. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځله په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ وشو د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي ووژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده.
بلخه د سولې علي شوروي ولسمشر غني هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسیدو وروسته د شورا لغوه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي ښایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیال موسی زیور:
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرفی تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
تا نور راپورونه به په همدې نیم ساعته خبری مجله کې واوري که وخت نور راپورونه هم ستاسو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی خبریالانو ته وویل په 15 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د شکایتونو د څېړنې لپاره د اړتیا وخت باید مشخص شي څو د سیاسي جنجالونو د پیدا کېدو سبب نسي. امید زهیر مل نور تفصیل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي کېدای شي په 90 ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړل په خپل وخت پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی د سیشن به پورس خبریالانو ته وویل په 10 ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندي او څېړنه بشپړه شوې ده. د هغې په خبره په کابل کې هم د 2201 د شکایتونو لړلې 1200 څېړل شوې دي.
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده. احتمالا د نن ورځې تر پایه هم سبا په ټولو ولایتونو کې د تصنیف بندۍ پروسه بشپړیږي او څېړنه یې پیلېږي. ښاغلی الیاسی زیاتوي یو دلیل چې له امله یې کارونو زیات وخت ونیو په کابل کې د ټولو ولایتونو د شکایتونو ثبتولو. د هغې په خبره که په ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندۍ کار شوی وی اوس به پای ته رسېدلی وای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي وي له پېژندلو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له قوله ټول ثبت شوي شکایتونه د ټاکنیزو اشتباهاتو سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو اړوند دي. ټاکنیز اشتباهات هغه عمل دی چې په سهوي سره شوی وي او د ټاکنو په پایلو کوم اغیز ونه لري، خو ټاکنیزې سرغړونې بیا جرم دی او د قانون له مخې یې په اړه پرېکړه کیږي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار په اړه خوښي ښایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکرو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که کمیسیون په ولایتونو کې ونشي کولای په 15 ورځو کې خپل کارونه بشپړ کړي، باید له وړاندې یې په دې اړه نوماندانو ته معلومات ورکړل شي.
کېدای شي په دغه وخت کې چې قانون ګوته کړې ده دوی پریکړې او ټول مراحل تکمیل بشپړ نه کړي. موږ له دې نه اندېښمن یو چې که هلته دغه موده غځېږي څه چې قانون تعینه کړې ده له دن اخوا د موده غځېږي د ضرورت په بنا باندې ویرم دغه چې خدانه خواسته دلته بیا کوم سیاسي کړکېچ د پیدا نه شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته 14500 شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یوې ویاندې ویلي وو کېدای شي په 15 ورځو کې د دې شکایتونو څېړل بشپړ نه شي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه هم د شکایتونو شمېرې ته په اشاره وایي فکر نه کوي چې کمیسیون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو او په اړه یې د پرېکړې په کولو بریالی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایفن پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شوروي ولسمشر غنی هوډ لري چې واکته د بیا ځل رسېدو وروسته دا شورا لغوه کړي. د سولې د عالی شورا یو مرستیال وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت تصویب به په اوسني شرایطو کې کومه ګټه ونه لري. بل ورته د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اند دي چې د حکومت لخوا د دوو نوي وزارتونو جوړول د موازي ادارو د پرانستلو په معنا دي. خو ولسمشر مڼۍ دغه تورونه ردوي. امید ظاهر مال په دې اړه راپور لري.
ورسته لدی چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لپاره د حکومت طرحه تصویب کړه. اوس د سولې عالی شورا وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت به په اوسني شرایطو کې د سولې په برخه کې کومه لویه لاسته راوړنه ونه لري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی په دې فکر کې دی چې واک ته د بیا ځلي رسېدو وروسته به د سولې عالی شورا اوسنی جوړښت له منځه وړي. ښاغلی الدین محمد زیاتوي د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او حکومت په دې اند دی چې بین الافغاني خبرې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا مدیریت شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی ارګ طرفدارانو دا تصمیم نیولی چې سوله راوړي او دا سوله د وزارت د لارې نه راوړي که کوم بل لارې نه راوړي. خو د افغانستان خلک سوله غواړي او که سوله پرې راتله شي ښه ده او که نه نو بیا خو لکه دا یو مشکلاتو ته پلاس یو بل مشکل هم جوړېږي او حل ځکه خلک خو دې ته ضرورت لري چې جنګ بند.
ولسمشر غنی څو میاشتې وړاندې د یو فرمان پر بنسټ د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ او د خپل دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د دې ادارې مشر وټاکم. ولسمشر همدا ډول د یو بل فرمان پر اساس د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزارت جوړ او سیمه سمر ته د دې ادارې مسؤلیت وسپارم. اوس یو نیوکه دا ده چې حکومت په لوی لاس د موازي ادارو د جوړېدو لپاره لار پرانیزي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي په یو وخت کې د یوې دندې لپاره د دوو ادارو جوړول د ستونزې د پراخېدو سربیره بل لاسته راوړنه نه لري. دی وایي په داسې یو وضعیت کې چې مالي امکانات ډېر کم دي او آن د مامورینو معاشات د نورو له پیسو ته هم ویریږي د دې ډول موازي ادارو تصویب بې له دې چې ستونزې پراخې کړي بل کار نشي کولای. د افغانستان په دولتي ادارو کې د وظیفوي تداخل او ترخوای د بېلابېلو ادارو لخوا د یوې دندې پر مخ وړل هغه ستونزه ده چې له کلونو کلونو راهیسې پرې بحث کېږي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي ځینې ادارې د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړې شوې دي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیالي دوراني وزیري ازادي راډیو ته وویل د کاري لومړیتوبونو له مخې د ځینو ادارو جوړول د موازي ادارو په معنا نه دي.
د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې یو شمېر وزارتونه چې کاري لایحې ورتوالی درلود یو بل کې مدغم کړل لکه د فواید عامې او ترانسپورت وزارتونه. اما د حکومت د ځینو اولویتونو له مخې ځینې نور ادارې لکه د صلح وزارت ایجاد کړ چې د موازی ادارو
د ایجاد په معنا نه ده. دا په داسې حال کې چې لدې وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي موازی ادارې او د ادارو ورتوالی د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې عمده ستونزې دي او د لمنځوړو لپاره یې باید د حکومت د اساسي جوړښتونو قانون تصویب شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دې غړي د څرګندونې داس مهال کېږي چې خو د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي او په دې وروستیو کې دا هیلې هم ډېرې سوي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې توافق وسي او طالبان اوربند ومني. په همدې ترڅ کې دا جوته ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په زرګونو طالبان سته چې شمېرې شاوخوا 3000 ته رسېږي. دوی په قطر کې د خپلو مشرانو او امریکایانو مذاکراتو کامیابیدو ته ورځ شپېش مړی ځکه هیله لري چې شایي له زندانه به خوشې سي. خو ځینې څېړونکي وایي د طالب بندیانو په خوشې کولو سره باید ډېر پام وسي ځکه چې اکثره دا جګړه ماران دومره سخت دریځ دي چې د دوی په وینا په ټولنه کې بیرته ګرځېدل اسانه نه دي او ډېر امکان شته چې دوی بیا ټوپک راوخلي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې طالب زندانان د امریکای او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته پته مدي، ځکه چې دوی دا د خپل ازادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هره هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به یې له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15,000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړه مارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو ریپورت کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سم بولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولې وو، جنکې خونځو ته نشو تللې، خزې لنارینه محرم بغیر له کوره نشو وتلې او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې وسوس پټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکام شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکه کړې. له نږدې 10,000 قیدیانو څخه خوښه 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوې دي. دوی په نسبتا خو جامو او خو صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبان ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړي. همدغسې دریز په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم ښودلې، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي د دوی د دې دریز په اړه ډېر شکونه موجود دي. تیر کال له نورستانه داسې یوه ویډیو خپره شوه چې طالبانو پکې یوه میرمن له دې کبله په درو وهله چې هغې د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونه او راپورونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د کابل د ککړې هوا د کچې د لوړېدو په اړه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اندېښنې راپور تسوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي که حالت همداسې دوام وکړي نو د ککړې هوا له امله به د تنفسي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی راسي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تیرونه یې د 3-5 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله وینه میکروبي شوې وه.
زما د ترخه ځواب یو ناڅاپه ناروغه شوه. لکه چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته ویل چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فیصدي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام بوله بس تر سهاره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او داخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه‌شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمېرې نه لرو خو دومره ویلی شو چې شمېرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وزه شویو معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مضر ذرات په څلورویشت ساعتونو کې له 15 پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه یې 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خارګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال عزت الله صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 خارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلي چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط د نظارتي هیئت په ګوته کړی دي دفتن دپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې په دې دوه ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
د ادارې کابل ښاروالۍ او کورنیو چارو وزارت ځینو ښارګوټو، هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې خای په 2018 میلادي کال کې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکو په یو بېسار اقدام سره کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیک مدیریت ته تمبل لیک ورکړ. دوی د سیشن به پر ویل په کابل کې بې نظمي او خپل سری له حده وتلې ده. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت او کابل ښاروالۍ بیا دغه اقدام غیر عادلانه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د کابل ښار د لویدیځې برخې د اوسیدونکو لخوا کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیکو مدیریت ته د تمبلنامې ورکول په ښار کې د بې نظمیو، خپلسریو او د نقلي وسایطو له حده د ډېرې ګڼه ګوڼې په غبرګون کې. د کابل ښار د دغې سیمې اوسیدونکي وایي دغه درې واړه ارګانونه خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ترسره کوي او کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. شریف وطندوس د کابل ښار د 13 ناحیې د اوسیدونکو په استازیتوب د تنبلنامې د ورکولو پر مهال وویل د کابل ښاروالۍ، ترافیکو مدیریت او د ترانسپورت د وزارت بې کفایتیو بې حوصلې کړي دي.
ما تنبلنامه را به خاطر بې کفایتی وزارت
موږ دغه تنبلنامه د ترانسپورت وزارت، د ترافیکو مدیریت او کابل ښاروالۍ ته د دوی د بې کفایتۍ له امله ورکوو. د دغه ارګانونو مسؤلین په خوب ویده دي، بهرني سفرونه لري او تنخوا هم له موټر چلوونکو او لاسګاډو له ګرځونکو اخلي.
د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د کار ځایونو ته د تګ پر مهال ساعتونه وخت ضایع او کرایه ترې هم له نرخنامې پرته اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو خپلسریو په اړه یې څو ځلې شکایتونه کړي خو هیڅ ارګان غږ نه دی اورېدلی. شیرزاد وویل
یک کسی که در اخیره برچی زندگی میکنه باید
کوم خلق چه د دشت برچی په ورستۍ برخه کې اوسېږي کور ته رسیدو په لار کې باید څلور ځای کرایه ورکړي. که د دندو پیژندنه وي نو بیا ولې دغه شان وضعیت حاکم دی؟ کومې ستونزې چې موټر چلوونکو او ترافیکو رامنځته کړي باید وارزول شي.
خو کابل ښاروالۍ دوی ته د تنبلنامې ورکول بې انصافي ګڼي او وایي روان کال کې په کابل ښار کې د واټونو د جوړولو او ترافیکي خدمتونو په برخو کې مهم کارونه ترسره شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد آزادی راډیو ته وویل د کابل ښار د ناحیو په کچه تر ټولو ډیر کارونه په 13 ناحیه کې چې دشت برچی هم پکې ده ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت دوی ته د تنبلنامې په نوم د سند ورکول عادلانه اقدام نه ګڼي او وایي د ترانسپورتي ښو خدمتونو او په ښار کې د نظم د راوستلو په هدف یې له کابل ښاروالۍ او ترانسپورت له وزارت سره ګډې هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس وایي اوس اتیا ملي بسونه له ترمیم نه وروسته په کابل ښار کې ترانسپورټي خدمتونه وړاندې کوي او په نږدې راتلونکي کې به شپږ سلویښت نوي ملي بسونه له ازبکستان نه وپیرېدل شي.
او کونر ته ورځو. د افغانیو د رواجولو کمپاین د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو په ځانګړي ډول په کونر کې ښه نتیجه ورکړې ده. خو د دې ولایت چارواکو هټیوالو ته خبرداری ورکړی چې د افغانیو او کلدارو د تبادلې په برخه کې باید د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني اقدامات ونه کړي. روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه یې ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
افغاني د رایش په برخه کې تروسه ډېر ښه مخته روان دی او ډېر ښایسته ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی ولس په ذهن کې په خپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو په اړه تر سره شوی هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په اخستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه دی نیولې. د کونړ اوسیدونکي زبیح الله وایي
زر کلداري چې ورکه څلور نیم سوه یا څلور سوه لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځانه نیټونه ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چې وړي خو بیخي اسې اخلي. همداسې ما واورېدل چې سل کالدارې په دیرش افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کالدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نشي سړی ویلی قصابان ورته باید وي د دوی مخه ونیسي.
خلک همداراز وایي یو شمیر صرافان په بازار کې وړې افغانۍ راټولوي او کوښښ کوي چې د افغانیو د رای جوولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړې افغانۍ نه دی وړاندې کړي چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټکه شي. مسیح الله حسنزی وایي
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمې وړې افغانۍ چې دلته راغلي په ځای دی چې ښار کې سره توضیح شي دغه مشکلات حل شي دوی هغه د بانک نه راوباسي ځان سره ذخیره کوي په دې خاطر د ریټ دپاره ساتي خپل د منافع دپاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستانی وکالدارو د بندولو او د افغاني اورای جوولو پسې مټي را بډوهلی چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د تورته خو توند هڅې پیل شوي.
ستاسو له پیغامونو
امین الرحمن کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ معلمین ته دغه دوه کاله وشو چې مونږ ته معاش نه راکول کېږي. زه له مالی وزیر او ګلپور او چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وشو چې مونږ ته معاشونه راکېږي. په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
منډه ولایت زنګ وهلی استاد عبدالباری په نامه ورور زموږ دولت چارواکو سره دغه ډېر مایوس او ډېر تعصب سره وایي چې دا زموږ په کار کې په ځمه کې د شپږ کاله کېږي چې زموږ کورونه نړولي دي شپه سړکان پکښې وایي چې دغه سره نړېدلې پراته دي ټول خلک به سر په ناسو بې ځایه سو د غنې نمرې څو سبا نمرې څو سره زموږ د کوچارواکو په ډول سوې سره مهرباني دی. وسلام.
مزه الحق خزانی هم د هلمند ولایت د ناجي ولسوالۍ د پنجابي سنګه اړیکې نیولې. ورور مزه د ګرمسیل استادان اکثره موټران زما څخه غله پر د محمد ګل پر کښتۍ د پنجابو پر کښتۍ باندې غلا کوي. د حکومت څخه دا خواهش لرو چې مسته پاملرنه وشي. خدای په امان. راځي راځي څنګه یې منم.
بله السلام علیکم. آقای گویم در کندهار ولایت پنجوایی و لسوالی در مشان سینسان گوالی دل تمور تا تلیفنون شبکیو سرداش پا تکلیف و تلیفنان کار نکی زیلور دیوالو و الورزی تا پور تنسی تلیفنان کار نکی ورد مسل شعواب سدا حیلی بس بس تلیفنی شبکیل تا پار لکی پس تلیفنان چکار وکی و سلام دلائی پار.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو، او کچيري بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ زموږ سره یې شریک کړئ، او موږ به د ځانګړو پروګرامونو له لارو اړوندو مسؤلینو ته ورسو. او مننه چې زموږ پروګرامونه مو تر دې مالا سره واورېدل. خو دری مجله مو لا هم پاتې ده، ماشمنې خبري مجله به دری مجله بس همکار اسد سمي باستر ته وړاندې کړي. اباسر
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.